دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوی به حمزه بوریوال کاکړ درته هر کلی وایم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو 219 پروګرامونه هم لرو خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه وورو چې شاهین بنیرای وړاندې کوي
خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد پر اقداماتو اندېښنه ښودلې ده د سویلي وزیرستان کوټکې سیمه کې په ماین چاودنو کې د معذورو شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري او له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل له هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر تللي دي د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد پر اقداماتو اندېښنه ښودلې ده یونیسیار د غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د سند پولیسو ویل په تیرو دوو ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 150 زیات افغان کډوال نیولې دي د سند د ګوټکي ښار انتظامی مشر عثمان عبدالله تیر ماښام مشال لیډو ته وویل گرفتاره کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یې یوازې تذکرې لرلې نوموړي زیاته کړې چې د افغان کډوالو پر ضد مقدمه جوړه کړې او هیواد تستنوي خو په اسلام آباد کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی بیګا مشال لیډو ته وویل په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال هیواد تستانه کړي دي نوموړي وویل د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید افغان کډوالو ته پناه ورکړي د سویلي وزیرستان کوټکې سیمه کې په ماین چاودنو کې د معذورو شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري په مظاهره چانو کې 25 هغه کسان هم شامل دي چې په سیمه کې د ماین په چاودنو کې ټپي شوي او معذوره شوي دي دوی غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو څخه پاکه کړل شي مالی مرستې دې ورسره وشي ملازمتونه دې ورکړل شي او په چاودنو کې وژل شوو ته د شهدا پیکیج ورکړل شي په دغه اړه نن مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسید ویل چې حکومت د جنگ ځپلو خلکو غوښتنو منلو ته سنجیده نه دی
د لره لره نه خلکو راون دی مزورون راون دی هر چا و حکومت سترګې دي او په دې کې 15 ورځې سول انتظامی چې کیماتو دغه وغوښتل چې میږي نشلا دغه خبره حال رو بوسی
بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر خالد اقبال وایي د ماین چاودنو ځپلو سره بعد د حکومتي پالیسۍ د لاندې مرسته کوي او دوی ته د ملازمتونو ورکولو لپاره بعد صوبایي حکومت ته سپارښتنه کوي د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزارت تر نیوکو وروسته د قبایلي سیمو په هسپتالونو کې د نرسانو او طبي عملې د ګمارنې بهیر ودرولې دی وزارت بیګا د اقدام پر داسې مهال کړی چې د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان او سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړ چې په 1401 خالی سوکوې د قبایلي ضلعو پر ځای د خیبر پښتونخوا د نورو برخو کسان ګمارلې دي خو د روغتیا صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې ټاکنې یې د قابلیت پر اساس کړې دي نوموړي زیاته کړې ده چې د قبایلي سیمو د خلکو او فعالانو غوښتنو ته په کتو یې د نرسانو او طبي عملې د ټاکنو بهیر ودرولی دی له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل له هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر سلو زیات کسان بهر لاړل د افغانستانه د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پای سه د پاسه یو ونې وروسته لومړی پرواز وو د قطر هوایي شرکت الوتکه پرون په دوحه کې ښکته شوه چې دا د غرب او د افغانستان د نویو واکمنانو ترمنځ د پیچلې همکارۍ یوه بیلګه بلل کیږي او امریکایي ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې تر 30 میلیونه پورې کسان با واکسین کولو ته وهڅوي په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکو ډیلټا باندې د وجې پیښې په زیاتیدو دي بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه امریکایانو نیوکې وکړې چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی دا په داسې حال کې ده چې په هغه خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په هسپتالونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو دي چې واکسین شوي نه دي بایدن د وایرس د کنټرول لپاره شپږ اړخیزه ستراتیژي اعلان کړې چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر سلو زیات کسان پکې کار کوي باید ټول کارکوونکي واکسین شي او یا به هر ونې د وایرس لپاره ټیسټ کوي دا د دې وخت خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. خبرونه درته شاهین بنری وړاندې کول. د پاکستان د سند صوبې پولیس وایي په تیرو درو ورځو کې یا د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې تر ډیر زیات افغان کډوال نیولې. پولیسو ادعا کړې چې د کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی ښار انتظامی مشر عثمان عبدالله پرون مشال ریډیو ته وویل چې په گرفتار کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د پاکستاني چارواکو کو پر دې کار اندیشنه ښودلې ده. تفصیل د نیاز علی پر رپورٹ کې اورو.
د سند پولیس وایي چې دوی په 1300 ورځو کې د حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو ښارونو او د پنجاب سره په پوله تر دېشو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیس داوه لري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمې هم ثبت شوي. د سند د ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبه بیرته لیږي. دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبې پورس شوي او له دې وروسته بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی وو چې پسند کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو په اړه معلومات راټول کړي او بیا د دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اګست په 16 په یو خبری غونډه کې په دې اړه ویلي وو. دی وایي چې د سند په پوله پولیسو او انتظامیه ته هم دا حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سند ته راځي باید وڅارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم ندی او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سند ته په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پوله بنده او هیڅوک نشي راتلی. خدا زمنګ لپاره ډیره مهمه بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته وویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دی. موږ دا خبره بار بار کوو چې هغه ګاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دي نو هغوی پهله هم د افغان کډوالو خدمت کړی وه، هغوی ته مېلمستیا ورکړې وه. نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې هلته کې هم خلک ډېر زیات شمېر کې بېکوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات دي هغه هم داسې فلوئډ شان دي، انسرټن دي. نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي، هغوی ته لار ورکړي، که هغوی راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي، باید چې دوی ته هغه لار ورکړي.
یوازې دا نه، سور جوړاندې د بلوچستان په بیلابیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سند ته راغلي وو. بلخوا د 1300 ورځو راهیسې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد، پاسپورټ، ویزا، افغان تذکره یا پاکستاني شناختي کارت لري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لک افغان کډوال میشتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګره لسګونه کسان ایستلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتنو ته چمتو دي او راتلونکي اونۍ به ورڅخه نور پروازونه هم وسي. یو شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واک ټینګېدو وروسته په خطر کې ځان احساسوي غواړي چې له نړیوال پروازونه پیل شي او دوی له هیواد ووزي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
د اګست په 10 له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه چې بهرنیان پکې له افغانستان ووزي. تر دې وړاندې تیره میاشت په یو ګډوډ حالت کې تر 1,00,000 ډیر افغانان او بهرانیان د کابل د هوایي ډګر لارې له افغانستان ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تک را تک تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت یې هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري آژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېږله او د دیارلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وایستل. د افغانستان د هوایي ملکي چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس غلام جیلانی وفا وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډېره حده الوتنو ته چمتو شوی، خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایی یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي، کار پر جریان لري. زه هیله مند یم چې راتلونکې هفته کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایي شرکتونه او د نړۍ د زموږ د ګاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایي چلند په حق لري، د هغوی هوایي شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پیل کی.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایي ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووژل شول چې دیارلس امریکایان وو. د امریکا متحدو ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکی پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به هم له افغانستان وباسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدلي چې د کسانو د ایستلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواده ووځي دوی به یې مخونه نیسي، خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ږغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په وروستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزي رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس موبایل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانسته.
درنا پلور
ډیټیس انجور
او د کی چې کوم دی پرایمری سکولونو پاتہ ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډیر کم دی.
چې له ټوپا نه چې موږ ویری کوم چې الله خیر را باندې ولول ویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د پاکستان پیپلز ګوند له حکومت غوښتي چې د افغانستان لپاره د هغه هیواد د تګلاري پاړه دی په پارلمان کې بحث وسی. تر دې مخکې د اپوزیشن یو شمیر نورو ګوندونو هم ورته غوښتنې کړې وې، خو شنن کې پر دې موضوع جلا جلا نظرونه لري. ځینې یې وایي د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره پوځي اداره اسټابلیشمنت جوړوي او په پارلمان کې به په دې اړه بحث نتیجه ورنکړي، خو نور بیا وایي چې پر مهم موضوعاتو د تګلارو جوړولو لپاره د پارلمان ترڅنګ د نورو دولتي ادارو کردار هم مهم دی. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر ویلی حکومت ته د افغانستان په اړه خپل تګلارې د بحث لپاره پارلیمان ته وړاندې کړي. بلاول بټو زرداری د ستمبر په اتمه په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حالات په پاکستان ژور اثر لري او پکار ده چې حکومت د دغه هیواد په حق له پالیسی جوړولو لپاره پارلیمان په اعتماد کې واخلي. له دې وړاندې د پاکستان د حزب اختلاف ځینو نورو ګوندونو هم له حکومت غوښتنې کړي چې د افغانستان په اړه تګلارې باندې په پارلیمان کې بحث وشي. خلیکوال او سیړون کی زاهد حسین په دې حق له ستمبر په نهمه مشال ریډیو ته ویل د فکر نه کوي چې په دې حق له پارلیمان کې بحث وشي او یا هم ګټوري نتیجې ورکړي.
په عام توګه د ملک پر مهمو مسلو په پارلیمان کې بحث ضروري وي چې په صلاح او مشوره د ملک په ګټه یوه پالیسي جوړ شي. خو زموږ په ملک کې دا روایت نشته. بل اوس هم اپوزیشن ګوندونه په دې لړ کې په متفقه توګه غږ نه پورته کوي. زما په خیال دوی پوه دي چې په پارلمان کې د افغانستان په اړه تر ممکنه بحث وړاندې مقتدرو ادارو پالیسي جوړه کړي او عملي کړي ده.
د زاهد حسین په وینا زیاتره اپوزیشن ګوندونو هم د خپلو حکومتونو پر مهال د دې ډول حساسو معاملاتو په اړه په پارلیمان کې د بحث نه ډاډه کړې ده. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونو تل هڅه کړې چې د بهرنیو تګلارو جوړولو لپاره په پارلیمان کې بحث وشي او د دوی په مشوره تګلارې جوړې کړل شي.
هغه عموما سیاسي خلک نه جوړي او خصوصا د پاکستان افغان پالیسي چې دی هغه سیاسي خلک یا سیاسي حکمران نه جوړي بلکې هغه چې دی د پاکستاني اسټابلیشمنت جوړي. کوشش خو به په سیاسي پاکستانونه کوي همیشه دې لپاره کړه چې سیاسي پاکستان د تاریخ فیصله ومني چې پارلیمنت چې چا ووټره راستي دا خو یو تل دی یو چې توجه دې او ستګل دی سیاسي ګوندونو او د پېټي اسټابلیشمنت منځ کې روان وي همیشه اکثر پکې اسټابلیشمنت چې دی
خو د دفاعي چارو سیړونکو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د نړۍ په پرمختللو جمهوریت نظامونو کې هم د حساسو او دفاعي نوعیت په مسلو د پوز او دفاعي ادارو مشوره مهمه ګڼل کیږي. نو موړی دا تاسو هم رات کړ چې ګنی د هیواد په بهرنیو پالیسیو کې د پارلیمان فیصلې نه عملي کیږي.
ځینې داسې حقایق وي چې کېدې شي د پارلیمان غوړو ته پته نه وي هغه باندې خبرول خو ضروري دي، لیکن بل طرف ته یو پالیسي جوړول هغه کې د حکومت ټول په یو طرف ته اسټابلیشمنت امریکا کې هم کېږي، برتانیا کې هم کېږي، چې د پینډکان خپلې اورایي وي، د سټیټ ډیپارټمنټ خپلې اورایي وي او د کانګرس خپلې اورایي وي. پاکستان
یادونه دا چې سږ کال د اگست په دیرشما په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې د قومي دفاع په حق لا د هیواد د سینټ او قومي اسمبلی د کمیټې وغړو ته د افغانستان په اړه تفصیلات ورکړل شو. په دې کمیټه یو کې د واکمن ګوند تحریک انصاف ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي شامل دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د قبایلی سیمو د ځوانانو سازمان له حکومت غوښتنه کړې چې په روغتونونو کې د هغو ضلعو نرسانې او روغتیایي کارکوونکي وګماري. دوی دا غوښتنه بېګا پر داسې مهال کړې چې د روغتیا صوبایي ادارې پر 401 څوکیو کسان وګمارل، خو تر انتقادونو وروسته یې دا بهیر وځنډاو. پر صوبایي حکومت تور پورې سوی چې پر یادو څوکیو د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نرسانې او روغتیایي کارکوونکي ټاکلي دي. د روغتیا صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه بېګا په بیان کې ویلي چې ګمارنی قابلیت ته پکتو کړی دی. تفصیلی د غلام باوس په رپورټ کې و.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو د تنظیمونو او نورو مدني او سیاسي فعالانو لخوا د صحت په محکمه کې د قبایلی ضلعو لپاره د نرسانو په برتی کولو کې د قبایلی ضلعو پر ځای د سوات او ملکن ډیویژن د نورو ضلعو نه د زیاتو نرسانو د برتی کولو په اړه د نیوکو وروستو د صحت محکمې په الحال د برتۍ دغه عمل ودرولې دی. په دغه لړ کې د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د زمشوي ضلعو د ځوانانو د تنظیم مرستیال مشر ادریس خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت دی د دې خبرې پلټنې وکړي، گنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کوي.
قبایلی ځوانانو سره او خصوصا په پټ اصلاحاتو کې مرجر نه بعد دا واده شوی چې کم پوسټونه په قبایلی سیمو کې راځي هغه که هرې محکمې کې وي نو هغه کې به ول قبایلی ځوانان میل فیمیل برتی کیږي. خو د بده مرغه چې کوم اډورټایزمنټ شوی و 450 پلس نرسنګ سټاف پوسټونه هغه کې نوټیفیکیشن شوی دی لوکل دی 25-30 کسان، نورې چې کم دی نان لوکل خلک اغېستی دي. باقاعده صوبایي حکومت نه د دې مطالبه کو د دې وضاحت ته وکړې شي، انکوائری دې وکړې شي، فوري طور چې کوم د قبایلی سیمو خلک دی واغستلی شي. کدا چې ونه شو نو موږ ځوانان به بیا په دې احتجاج باندې مجبور وو.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو لخوا د دا ډول نیوکو او سخت ردعمل وروسته بیا تیر ماښام د صحت د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه لخوا یو ویډیو بیان هم خپور شو او هغه په دغه بیان کې دا تورونه رد کړل چې ګنی د برتۍ په دغه عمل کې د اعلی وزیر یا نورو وزیرانو لخوا لاسوهنه شوې ده یا په دغه عمل کې د قبایلی ضلعو دولس د حقونو وهلو هڅه شوې ده. خو تیمور سلیم جګړه وویل چې د قبایلی ضلعو دولس د محرومۍ د جذباتو راپارولو په وجه دوی د نرسو او نرسانو د برتی کولو دغه عمل په الحال ودرولی دی.
آج سارے قبایلی اضلاع میں صرف 112 نرسز ہیں.
په ټولو قبایلی ضلعو کې دا وخت 112 نرسان دي. د دې 401 نوي پوسټونو لپاره 2432 کسانو درخواستونه ورکړي وو چې پکې 50% درخواستونه د ملکن ډیویژن نه راغلي وو او د برتۍ په دې عمل کې د اعلی وزیر یا د کابینې د کوم غړي لخوا هیڅ اثر نه دی پرې باسلې شوی. خو موږ د قبایلی ولس د جذباتو د احترام په وجه دا عمل ودرولو. په صوبا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دا مسله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان او وزیر اعظم عمران خان سره هم شریکوي چې د قبایلی ضلعونه په سرکاري محکمو کې د خلکو د برتی کولو په لړ کې د هغوی سره د تعلیمي قابلیت او عمر خصوصي رعایت وکړي.
کوشش کوو په وفاقي او صوبایي حکومتونو سره چې هغوی د ډیډیرو میرټ واغنه یو جدا سیستم په طریقه باندې داخل کراولي. موږ به کوشش کوو چې دا منیسټر سره کینو، عمران خان سره کینو، وزیر اعلی سره کینو چې دا تحفظات لري کوو، قبایلو له سہولتونو ورکوو چې دا کوم د دې 461 دی 41 چې کوم جواب راغلی دی چې دا خالص مخلص قبایلو لاواله.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو په پښتونخوا کې د زمکولو پر وخت په سپارښتنو کې ویلې شوې وو چې په روانو لسو کلونو کې به قبایلی ضلع د بندوبستي ضلعو سره د برابرولو په هدف په بجټ او سرکاري نوکرو کې یادو سیمو ته خصوصي پاملرنه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555 کلو هرتز او کا انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورسې د پاکستان نومیالی خبریال ریملا یوسفزی د 18 کالو په عمر کې مړ شو. د نوموړي کورنۍ مشال ریډیو ته وویل چې یوسفزی د سپتمبر پر 9 د اورپیش ناروغۍ له کبله مړ شوی. د ریملا یوسفزی جنازه نن کیږي. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو او له څو لسیزو راهیسې د افغانستان او سیمې په اړه خبرې الی کړې وه. ګلایاز د هغه ژوند او کار ته کتنه کړې ده.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
زم ملته موجود ما تورخم کې
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو.
فیکټ دیر سترونګ هولز آر ان دی ٹرائبل ایریاز آف پاکستان اینڈ ان سوات ویلی دی ڈو ہیو سم پریزنس ان ادر ڈسٹرکٹس.
دغه ګونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نومو نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلی سیروا او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسف زیدی په 1950 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلی بو. نوموړی لومړنۍ زده کړې په خپل کلی بیا پېښور او وروسته د پنجاب په جهلم کې کړې وې. نوموړی له کراچۍ پوهنتون هم زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړی له بی بی سی پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسفزی یو له هغو خبریالانو چې په 1995 کال کې د طالبانو غورزنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی وو. نوموړی القاعده ډلې له پخوانی مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال رادیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزی سره له 2001 تر 2009 کال پورې دی نیوز ورځپاڼه کې کار کړی وو. خټک وای له رحیم الله یوسفزی سره په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی وو او یو عاجز طبیعت انسان وو. د ویل رحیم الله یوسفزی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشه پوره کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردباره سړی وو. باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره ګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی وو. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دی ته په خپل باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره به زه دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله صاحب نه د هغه چې کوم سبارډینیټس مونږ ویلې شو یا د هغه د لاندې چې کوم خلک کار کوي نو په زیاده دي چې هغه د دنه یریدلی وي د هغه د سره د احترام رشتہ واره. رحیم الله صاحب به هر څوک چې دې سره ملاو شنو د به هغه میل ملاب بد داسې او د خبرو انداز بد داسې یعنی دومره په عجزه سره دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول یعنی شروع کړ د پزړه کې بوته عزت او احترام راغی.
خټک زیات کړه یوسفزی د افغانستان جنگ له ابتدا واخلي تر وسه پوری هر څه ساري لیول. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد له لسیز ورایسي له رحیم الله یوسفزی سره کار کړی. شمیم شاهد له یوسفزی سره سو واری د افغانستان او نور هیوادونو سفر هم کړی وو. نو موړی وای یوسفزی د سیمې په اړه ډیر ژور معلومات لرل او د صحافت لپاره یې ډیره لویه مبارزه کړې ده. شمیم شاهد په 1990 کال کې له یوسفزی سره کابل ته تللی وو چې هلته د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په لوی جرګه کې ګډون وکړي. دی وای
ڈاکٹر نجیب اللہ سے جرگو داغی کی شرکت تفارا دا پاکستان نا واحد جرنلسان چاہے تو بلے ریشو او ما د دم ریادی چې ریولا سی په فرنٹ سیټ ناستو او زور بسی ناستما او دا 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 راکټ چې کوم دا دا سوچ را کوم د شیشې سره برخ ته اسو نو دا یو ډېر غټه پیخه و زمون په نظر کې دا یو بیا چې کله مون کابل ته لاړو نو دا د ترخم په دلار باندې جګړه ډېر سخت شو او ریولا سی چې کوم دی زو دا ته کوم تقریبا ول 17 سره یو ځای تیر کړی او هغه جنگ ډېر وګت شو نو بیا زه په هند باندې رالم او هغه په کابل کې پاتې شو اور کابل نہ بیا مطلب مختلف رپورٹنگ کو دلوی جرگی رپورٹنگ وہ کرو آگا وقت ڈاکٹر نجیب ہو چکم وزیران ہو یا چکم خلق ہو داغی سر مارکی شریک ہم کڑی ہوئی اور بیا جز رال من داغی نروس تو رحم اللہ سے ڈاکٹر نجیب سر ہم یو غٹ مارکا کڑی ہو آگا بیا پخبل مسلم اخبار کی چاپ کڑی ہو آگا وقت غیر مسلم اخبار کی کار کرو
شمیم شاہد ذات اکڑا رحم اللہ یوسفزئی د سخت حالات باوجود افغانستان پاڑا دقیق معلومات ورکول رحیم الله یوسفزئی ته د صحافت په میدان کې د خدماتو لپاره د پاکستان حکومت په لومړی وار په 2015 کال کې تمغه امتیاز او بیا په 2010 کال کې ستاره امتیاز په نوم انعامونه ورکړي ول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اس مشال ریڈیو ته غوړی اس په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوي دي د خبرون لنډیز با لا شاهین بنری خبر.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد پر اقداماتو اندېښنه خودرې ده. یونیسیار د غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د سند پولیسو وویل په تیرو دریو ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 150 زیات افغان کډوال نیولي دي. د سویلي وزیرستان کوټکی سیمه کې په ماین چاودنو کې د معذور شوو کسانو احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري. په مظاهره چانو کې 15 کسان هم شامل دي چې په سیمه کې د ماین په چاودنو کې ټپي شوي او معذور شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو څخه پاکه کړل شي، مالي مرستې دې ورسره وشي، ملازمتونه دې ورکړل شي او په چاودنو کې وژل شوو ته دې شهدا پیکیج ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت تر نیوکو وروستو د قبایلي سیمو په هسپتالونو کې د نرسانو او طبي عملې د ګمارنې بهیر ودرولې دی. وزارت بیګا د اقدام په داسې محال کړی چې د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان او سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړ چې په 1 خالصو کوی د قبایلي ضلعو پر ځای د خیبر پختونخوا د نورو برخو کسان ګمارلې دي. له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروستو پرون د طالبانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګره په یو نړیوال تجارتي پرواز کې تر 100 زیات کسان بهر تللي دي. د افغانستانه د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د بهیر تر پای څخه د پاسه یو ونه وروستو لومړی پرواز وو. او امریکایي ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ زیاتېدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې تر 100 میلیونه پورې کسان به واکسین کولو ته وهڅوي. په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدونکې ډیلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو ورده چې شاین بنری وړاندې کوو. او سم تاسو د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونه وړاندې کوو. لومړی د مشال آنلاین خبرونه ده چې بشیر غواشي وړاندې کوي. لاغه ورسته به تاسو د مشال ریډیو بل اونیزي خبرونه روشانه مستقبل اوري چې منور شاه به کوربوي. نو راځي لومړی مشال آنلاین خبرونه اورو چې بشیر غواشي وړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
سلامونه او ښه چارې. نن په مشال آنلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزې شعر څنګه د بیان ازادۍ د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر گواکم او هیله دا تاسو را سره تر پایا دا خبرونه واورئ ځکه چې تاسو ته مو خوندور شیرونه او ګټورې خبرې راوړي دي. په شیر کې د پښتنو خزو احساسات له 1800 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنګیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایله خو ملالۍ یې غیرت رابیدار کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې. اوریدونکو د ملالۍ له وخت نږدې دوه پیړۍ تیریږي، خو په پښتنه ټولنه کې ښځې اوس هم خپله خبره په ډاګه نشي کولی. د تعلیم کمی دا ستونزه نوره هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساینس لپاره کار کوونکي یونیسف ادارې د ویبسایټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ښځو د تعلیم کچه له 30% لوړه نه ده. پر دې سربیره خراب دودونه او د مردسالاري ټولنې محدودیتونه هم ښځې مساوي پرمختګ ته نه پرېږدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالی د چپ اوسېدو ویل کېږي، خو ځینو ښځو کوشش کړی چې له یوې یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعري ده.
اوس په درته شل خبرې جوړې وي، اوس به درته شل خبرې جوړې وي، خدا چې په لاسه مې بنګړي نو.
که پښتو شاعري سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعري به مو خامخا اوریدلې وي. دا غي و کتابونه چاپ شوې دي او نن سبا په خزینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خو د شاعري له لارې د بیان ازادۍ حق د ګټه اخیستنې د سفر آسان نه و.
چې کوم زیاته توجه ما ته دنو هغه زما په دغه خزینه شاعري ده. نو ډیر زیات د مشکلاتو نه زه تیره شوې ما، د یو پرله پسې جدوجهد نه تیره شوې ما. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې دنو هغه د خپل زړه خبره داسې نشي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نشي کولی، خو دلته کې شاعري هغې ته دغه یو دغه ورکړی دی، یو موقعه ورکړی ده چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دننه چې د خپل محبوب د پاره د هغې کوم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په بنای همداسې نشي کولی. د هغې په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوي کیسې هم اوریدونکو ته نه یوازې بدې ښکاره نه شي بلکې واه واه پې وکړي. دا شعر یې هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت ته خزي، زما وجود ته خزي، زما جذبي ته خزي، د چا په کور کې لوريم، د چا په خور یادېږم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، وایم چې مور جوړ شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل مې وکړې، غیبی قوت مې مل شوې، د جذبو دا وجود مې په حرکت کې راغلی، د دې وجود د کوره مې یو سا پیدا کړې، چې یو پښتون ساوي چې انقلاب پلاروي د انقلاب بچي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواخ مو کوربایم. خپل دې بحث ته دوام ورکو چې خزینه شاعران څنګه شاعري د بیان ازادۍ د اوزارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو خزینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولسته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې یوه پیغله ښایي په کلي کور کې په ډاډه زړه ونشي کړلی، خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي، لکه حمیده پکتیانۍ چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوي دې شعر کې اخیستی. تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسو لږ مخکې واوریدل چې خزینه شاعرانی که د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو له وجې خپل خبره په جار نشي کولی، نو شاعري ورسره د بیان ازادۍ د اوزار په توګه د خپلو احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکواله او شاعره کلثوم زیب د ادبي لښکر خال پښتونخوا مشره ده. هغه وایي ښځه د ادبیاتو د ګڼو ژانرونو له لارې خپل فکر واضح بیانولی شي چې په عامه توګه یې په خبرو کې داسې نشي کولی. نوموړي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې ښځې په ټولنه کې له کومو لویو خنډونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتولی شي.
زمونږ د پښتني ټولنه کې ښځه بنده ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپله چې د ښځې په خوله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغې یا د ټپې په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغې ته لږ اسانه ده چې د خپلې زړه اظهار هغې وکړي. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضې سیزونه داسې دي چې ښځه کلاو په شاعرۍ کې هم د هغې دغه اظهار نه شي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې د هغې دغه سلسله جاري، ښځه ازاده نه ده، ښځې خواهشات په زړه کې بند دي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانې کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف د بغاوت آواز اوچتوي، یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
نو کلثوم زیب، تاسو د ادبي لښکر خال پښتونخوا مشره یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره لدې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې. خو هغې کې هم بیا داسې ده چې کله زمونږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زمونږ د فیلډ ورکې هغې کې هغه ښځه حصه نه شي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زمونږ 14-15 به داسې وي چې په میدان باندې موږ ته ښکاري، او بیا په 14-15 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې دکه کې 15-16 یا د 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي نو دی بیا منډه وي، ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والی شي. بیا اکثریت زمونږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناست دي، هغې شعرونه لیکي خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلثوم زیب، ډیره مننه. اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زمونږ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به ښه شي.
تاسو خپل یو غزل شریک کما چې د غزل مطلب دا چې رازا لاهو لاهو شا د وسط ډونګي دریاب کې، یو چغه کړه ناره شا د وختونو انقلاب کې، او دمه دمه تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب که می رفتیا شی د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چی کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولی، کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولی، خو ژوند چې څومره دی تیر شي د مینې په صحاب کې،
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خو خوند کړی دی، خو ماته مې ګړی وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو 19 د خبرونه مشال آنلاین واورېده چې بشیر ګواښ وړاندې کوله، او اوس هم تاسو پام د مشال ریډیو بلې 19 خبرونې روښانه مستقبل ته راګرځوم. د دې خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ځینې ځوانان تعلیم ته وخت نه ورکوي او هر وخت په لوبو کې اختوي، او بیا ځینې داسې هم شته چې صرف تعلیم ته توجه ورکوي خو د لوبو یا ورزش اړخته هیڅ پام نه کوي. ماهرین وایي چې داسې ډول خلک په سناسه برخه کې خامخا ناکامه پاتې کیږي. بیا په عامه توګه دا فکر هم کیږي چې د تعلیم تر څنګه سپورت یا لوبې کول وخت ضایع کوي، او کوم ځوانان چې د تعلیم سره گیمز یا لوبې کوي نو هغوی په مستقبل کې ناکامه کیږي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې درته د تعلیم تر څنګه د ورزش او لوبو په اهمیت او ضرورت معلومات درکوو. د لوبو په میدان کې بریالي شوی یو تن مشال ریډیو ته وایي:
زمانم عبدالوهاب دی، زه د خیبر جلسې سره تعلق ساتم، او زما گیم چکن دے غزو اتلیٹکس گیم کوم لکا مطلب زمین دا پختانی دا چکن دے غزو اتلیٹکس ناما بانی نو کوئی گی کننو جبور تا پاسان لبزنو کی ورشی رزو لکا دا منڈ گیم کوم کنن تعلیم جی جو لکا مسلک میں دا سیکنڈ سکول نمبر وان جمرون لکڑا دا اس میں ایسے دا اسلامی کالج نا اگرا.
عبدالوحاب نمو پختلی دا لوبو یا گیمز شروعات یہ سنگ وکلل؟
جی دا ما دو 2008 کے لکا فرسٹ ٹائم ما دو سکول نا سٹارٹ کرے گئے کنا 2008 کے اتلیٹکس تو دا سی لارم چی لکا زمانگ تو سکول کے زبادر تپا گورنمنٹ سکول خبر ہے وکن چکم نظام سے وہ زمانگ ٹیچر ہو آگا لکا تقریبا یو کالی ٹرائلز واغ اسپل پا سکول کے لگا میں مقابلی ہو کی کنا نو آگئی کہ زمان شوق میں کخما زمان دا غو امید چی زمان انشاءاللہ دا گیا مکم دا خلکو نمی دا غو کنا خو خلکو ما تاویل خود ما دا زلن ہو بیا چی ما کسو ان بل کال بیا ٹرائل کے دن زمان پا سکول کے والو کو دیر فاسٹس کی لکا آگا بڑی رخمن دا واحلا نو ما دا سوچو کو چیرہ زم دا ٹرائل ورکو ما پا کی بٹار مٹانو تر ٹرائل تا کینا سم چی ٹرائل نور کو فرس ہو آگا ٹرائل کے بیز استاز بوت لن دا سکول لے ہوتا کمپیٹیشن دا من چیرے تا بوت لن دا بیا آگا کی ما لکار سا فرس کل سکول تا ما فرس چاسی راولا بیا لکا زمان آما دا سی سوچ سکول تا لکان و خواد خواد بس بے وجنو.
نوموړی وایي تر دې دمه یې نه یوازې د تعلیم سلسله په ښه توګه روانه ده، بلکې د لوبو په میدان کې هم یو شمېر کامیابیانې ترلاسه کړې دي.
په 2010 کې بیا لکه ما فرسٹ نیشنل لوبو په اسلام آباد کې آرمی جونیئر گیم آرمی جونیئر پلیئر مختلف کل ڈپارٹمنٹ پلیئر صوبائی لیول کے 2008 کے فرسٹ دغه شو دا بین الصوبائی گیم تاغی کله کما سلور اغسته او دغه چاغه ټیم زما دمره تیاری نه و زمونږ داسې پروپرټس ته میډیسن یا ساخوا دی خو داسې زمونږ ته نو یا کیم داسې مال کده گیم پی جندم نو د ادارت کې کوم صبح گیم چوس نو تاغی کې سلور راغلم.
دا چې لوبه یا سپورتس د تعلیم په لار کې خن جوړېدل شي او کسنګ په دې پښتنه عبدالوهاب اویل
زما چې کوم تعلیم ما کو تر اوسه پورې ان شاء الله چې هغه ما به سپورټس باندې کړل کما ته د اسلامي کالج باندې د اداره کې هغه کې ما ته اډمیشن په دې هغه باندې ملو شوې ده په دې سپورټس باندې ما ته ملو شوې ده ما چې ستین اسلامي کالج فیل ورکل د فرست عالم مان مروت سی ډیر خوشاله کوم اسلامي ډایرکټر چې د ټرایل مې نو شو ډایرکټر ټربو ټیم کې رالم دا اوس لکه جی سی یونیورسيټي نامه چې لاهور کې کومه یونیورسيټي ده ټاپ یونیورسيټي ده ما په خیال چې دا څه تقریبا نو دا غو مونږ چې مونږ ته ټیم د سوي گیم تلاړو نو مونږ ته انت دا غي ډایرکټر ویل چې تاسو ما ته راځي لکه غو مونږ کو چې دا لکان ما لپاره دلته زما په کالج کې زما یونیورسيټي کې ما ته میډل اغستې شي نو ما ته لکه دا خبره کړې ده چې اډمیشن ستال ته کمیډیشن لکار ته بستان ته.
نوموړی هغه مور پلار او مشرانو ته پیغام ورکوي چې خپل بچی په اوزګار وخت کې هم لوبو ته نه پرېږدي.
جی لکه بختل خپل ځان خبره ده تو کوم ماته لکه ډیرو خلک یارانو دوستانو ماته دا خبرې کړي کور کې مې مورېدل له مشرانو ورونو نه ماته چې راځي منډو نه سن جوړيږي سبق وایا ولکه زبې خپل ولست خپل قوم ته خپل لغت دا غو کوم کله چې بچی د سپورت نه ممنې کوي د سپورت دا مطلب نه دی کنه چې هغه کله خلک وي چې راځي فزول منډي ځا خو دي دابې خو دي نه کته یو شی خپل لیمټ باندې نه چې راځي حتی بغیر اسې کوم زبې ګول نه خلم نو ان شاء الله چې هغه به شي رسیدې شي کا غزوان وي کا ماشوم وي غار څنګه ویل ان شاء الله چې هغه خپل مقام حاصل کړي نو دې لکه تعلیم ضروری دی دا نه چې صرف سپورت ټیک ټاک سپورت یو انسان کې نو کم از کم چې تعلیم نو خپل لغل سټډي له موخه ورکی هر څه له خوري.
عبدالوهاب د منډې په لوبا یعنی اتلیټکس کې لوړ مقام تر لاسه کړي په صوبایي او قومي سطحې یو شمېر انعامونه او تمغه ګټلې دي. وایي تعلیم بنیادی ضرورت دی، د هغې نه پس یو تن د لوبو په میدان کې هم خپل مستقبل روښانه کولی شي. په دې هکله نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ د تعلیم ترڅنګ د لوبو یا سپورتس په حق له حال درکو. که څه هم تعلیم د پرمختګ یوازینۍ وسیله ده، خو که څوک د زده کړو ترڅنګ په سپورتس کې دلچسپي لري او ښه لوبغاړی جوړېدای شي، نو هم خپل مستقبل روښانه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
په دې وروستیو کې په بیلابیلو لوبو کې خیبر پښتونخوا یو شمېر ځوانانو نوم کټلی دی او هم د سپورتس په سیټونو یې په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي. د مردان ضلع علي هوتی هم د کرکټ یو وتلی لوبغاړی دی او په اسلامي کالج پېښور کې د کرکټ د ټیم کوچ یعنی استاد دی. نوموړی د ځان په حق لوای
یره جی زه خو بس په اوتی کې رالوی شوی وم او وسلته کې بم کله اکی کولا کله فوټبال کوچ څنګه بلا وړک پر نو دا شانتی بلا بلاکو کې دا گیمونه هم شروع شو. دا اکی ټورنمنت وا او شو وړک نو موږ بیا اکی طرف تلاړو چې دا فوټبال براغه فوټبال طرف ته بلاړو. دا چې بم کبډی کولا، دا چې بم کرکټ کولا، دا چې میراډا وی بم کولا، دا شټی رن ټایم کولا. خو بیا دا یو شو چې زه کرکټ کې بس پته نشه قدرتی طور سره خو مچوم کې وړکوالی نه گیم سره ومنو بس کرکټ کې زه خو منو بیا رو رو په مزه مزه مردان ته یونس سټیډیم تر اعلی ملتان کلب کې کرکټ شروع کړ. بس بیا رو رو داسې راتلم نو بس اسلامي کالج او تر په خور او تر پاکستان په لیول باندې مختلف گیمونه ټورنمنټو کې سوال شته.
په دې پښتنه چې د لوبو له وجې د په تعلیم سره اثرات غورځېدلی او کسنګ علي هوتی وای
سبق غوښنو زه زغنم ځان په دې ډېر هغه خوش قسمت غنم چې د کرکټ په ځوانه ماته کم عزت ملو شو. هغه ماته په سبق کې هم ملو شو ځکه چې د اسلامي کالج تاسو په تر هغه میرټ په ټولو صوبه کې ډېر هاي او د سپورتس په بنیاد باندې اعلان کې ماته په کورو علا خلکو او ملګرو براته وی چې تخپل ځان ځای کې سبق هم نه او سبق هم هغه لیول نه دی چې کم په کار دی. خو د سپورتس په بیس باندې زه په اسلامي کالج په یو اداره کې زه ماته ایڈمیشن ملو شو.
نوموړی وای زیاتره ځوانان په لوبو کې هم خو یو د تعلیم په میدان کې هم د چانه شاته نوي
یرا اصل کې جی د دې کې د ټولو نه هم هغه چې دی هغه مور او پلار دی هغه د کور والے دی چې هغه ماشوم او هغه ته بیا خوش قسمت هغه دی چې هغه ته داسې ښه کوچز ملو شي چې هغه گایډ کوي چرې او سړی او واړی چې یرا زبر سبق هم ویم او زبر کرکټ هم کوم نو هغه بیا جاری ساتلی شي. داسې دونه هغه ګران خبره نه کول شي ځکه چې زموږ ډېر کسان داسې دي موږ سره په اسلامي کالج مثال بدل لرکم چې نن زموږ اسلامي کالج کې داسې سټوډنټس دي چې هغه په کې ام سي خیبر میډیکل کالج په انجینیرینګ یونیورسټي کې په لم یونیورسټي کې سبقونه وایي او هغه ډېر ښه پلیران وو ښه کرکټ ټیم کو په سبق کې هم خو نو دا هیڅ خبره نه ده خو کودانو دا یو الک یا دا هغه د ګایډنس کمی وي چې هغه به څوک ګایډ کوي نه صحیح او یا به د الک خپل سبق سره شوق نه.
علي هوتی وای ضروری نه ده چې خامخا د هر تن په لوبو کې مقام جوړ کړي. په سناسه ډول ورزش د هر انسان د روغ صحت لپاره بنیادی ضرورت ده.
یو فلسفي دی دغه وای چې تاسو هسپتالونه روان کې ګراوندونه آباد کې ګراوند چې آباد شي صحت جوړ شي او صحت مند معاشره چې دینو دا د ملک پہچان زده چې را روان کول لپاره نن سبا تاسو ګوره د نت انټرنیټ او د فیسبوک الکان ټول ناس چې موږ په خپل موټوای چې دا تاسو څه کوي چې تاسو ګراوند ته ولې ناراضه چې څوک یو ګینټا خپل وجود لنه ورکه یغه واک نه کوي یغه رننګ نه کوي ایکسرسایز نه یغه به جون نشي تیرول.
علي هوتی د کرکټ لوبغاړی دی، اعلی تعلیم کوي او په دې نظر دی چې د موجوده دور ترخه د انسان لپاره د بدني هلو ځلو موقع کمې کړي دي. په کار دي چې هر انسان د خپل ښه صحت لپاره په ورځ کې کم از کم یو ګنټه ورزش کوي. رحمان خان د هاکي لوبغاړی دی او دا مهال په 12 جمعات کې زده کړې کوي. مشال ریډیو ته وایي
زه اصل کې جمرود خبر ایجنسی سره تعلق ساتم او خپل ابتدایي تعلیم چې کوم دی هغه ما جمرود کې حاصل کړی ګورنمنت هایي سیکنډري سکول نه او اوس زه پېښور کې پاتې کیږم. ما هم تمام سپورتس او کو هکې کې ما ټرایز ورکو سکول کې نو هغه نه مطلب ټیچر ما ته ډېر سپورټ کو هغه ویل ته مخکې تلې شي لکه نو هغه نه پس بیا هلته چې کوم دی فیسیلیټیز نو سہولیات نو نه ګراوند نه بل څه نه داسې خاص پلیرانو چې مطلب هلته موږ ته هغه مطلب گیم کولی وی ټیپس خولی وی کنه نو هغه نه پس بیا زه راغلم پېښور کې. پېښور کې زما ماما دی نو هغه سره زه دلته پاتې کیږم. هغه نه پس بیا دلته پېښور کې گیم کوم یونیورسټي کې گیم کوم.
تر دې وخت یې څومره لوبه کړې ده په دې پښتنه نوموړي وویل
ما پشاور گراؤنڈ کے پشاور اکیڈمی کے ماں گیم کوال تھا پی ایچ ایف اکیڈمی تھا ابھی کے ماں گیم کوال کے سلیکشن شیڑوال کے منہ تمہانا وظیفہ ملا ہوا ملا ہوا 2000 آگے نا پس دیا ماں پشاور بورڈ نہ ٹرائلز اور کروا ابھی کے لاڑا ماں او انڈر 16 کے بخل فاٹا کیپٹن پاتش ہوں ان شاء اللہ راتوں کے وقت ان شاء اللہ قومی ٹیم کا ارادہ ان شاء اللہ الٹا ٹرائل زور کو آئے کی ان شاء اللہ
رحمان خان گلہ کوي چې حکومت د هاکې لوبه او نوی لوبغاړو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي چې لوجیه نوی کولتا په ټیم کې د مخ کې تللو موقع نه ملاويږي
دا ټول لکه فیڈریشن باندې ډیپند کوي هغه چې مطلب دا سي نوی کول لپاره لکه ایونتس نه کادو کې نوی نوی ماشومان نشي خپل صلاحیت خو نو لکه دا سي ایونت پکار دي چې مطلب هغه نه خخ پلیران بهر شي هغه مخ کې لکلار شي بیا مخ کې د ملک او قوم نوم چې کم دی هغه روخانه کې لکه دا فیڈریشن لپاره پکار دي
د قبایلی سیمو زیاتره مشران په دې نه دي خبر چې لوبو کې هم یو تن ځان ته روزګار پیدا کولی شي او که خل لوبغاړی جوړ شي نو تر بلې هر نوکری به زیات آمدن ولري رحمان خان دې خبرې ته په اشاره سره وایي
مشران دا وی ځوانانو ته چې دا د سر خپل ټیم خرابې دا سي زګه سرجی چې هغه مطلب دا چې مخکې لکه ساده خلکو هغه مطلب تعلیم نه کړي نه دا سي فیسیلیټیز نه دا سي ایونتونه وي ته شو مونږ ته کم اس کم لږ سي ایونتونه دا وشول مونږ لکه خپل کې یو لږ دا وي چې مطلب مونږ مخکې تلی شو نو هغه باوجود لکه هغه ته مونږ بیا هم شنو شو لکه هغه باوجود پټ پټ مطلب مونږ خپل چې کم ایونت یې هغه کې شرکت کو مطلب مخکې لکه مونږ خپل کیریر وینو چې مطلب دې کې مون کیریر شتا نو هغه لپاره مونږ کا اپلای کوو نو هغه چې وی کنه هغه کول کوي مخکې دا مخ ورته داسې داسې قسمه هلی زلې ورته نه دي شوی چې مطلب هغه ته دا شوی چې مطلب داسې ایونتونه ورته نه کړ شي یا داسې غیلوبې کړي یا داسې مخکې په ساده ژوند او بس ساده وخت ته
رحمان خان د هاکې لوبغاړی دی په 12 کې سبق وای نو موړې دا نظر لري چې کڅوک په لوبو کې نامه پیدا کول غواړي نو په کار دی چې د تعلیم تر څنګه د خپل خوخه په لوبا یا گیم کې ډیر مهنت وکړي او نورو غیر ضروري حالو زالو نه ځان وساتي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
راشل قابل یار خوبام کوا راشل قابل یار